السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه دوري یا حمل یوشتمه د اپریل یو لسمه او د روژې مبارک میاشتې لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، د پروګرام په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني له غیر مقیم سفیر مارکس پوتزل سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له پوتزل سره یې پر اقتصادي پروژو، پوهنې، دوه اړخیزو اړیکو او په کابل کې د جرمني سفارت پر بیا پرانستل کېدو خبرې کړې. دوی په دوحه کې سره کتلي چیرته چې د افغانستان لپاره د لویدیځو هیوادونو غیر مقیم سفیران میشت دي. د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایې اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی دی. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اپریل په 11مه د هند صدر اعظم نریندر مودي سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. بایدن هڅه کوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې پراخ ائتلاف جوړ کړي. امریکا له وړاندې د اوکراین د جګړې په اړه د هند پر دریز ناهیلی شوی، ځکه نوې ډیلی د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته ممتنی رایه ورکړې چې د روسیې یرغل غندي. ټاکل شوی د فرانسې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د اپریل میاشتې په 24مه نیټه د اوسنی ولسمشر ایمانویل مکرون او د ښي اړخي افراطي ګوند مشر ماریان لوپن ترمنځ ترسره شي. د پرونیو ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې مکرون د 28-29% رایو او سیال یې د 23-24 هغو په ګټلو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د ولسمشرۍ لومړی پړاو ټاکنو ته ټول ټال 12 نوماندان ولاړ وو. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې د قرغزستان د پلازمېنې بشکیک په ګاسپروم ارینا لوبغالي کې کیږي. د فوټسال د ملي لوبډلې یو غړي رضا کریمي ویلي،
موږ له خپل کار ډیر راضي یو، روزونکي مو هم راضي دي. ان شاء الله چې د ازبکستان په وړاندې لوبه کې او د نیپال په وړاندې ورستې لوبه کې هم لازم نتایج ترلاسه کوو او د آسیا جام ته لار پیدا کوو چې شپږ میاشتې وروسته په کویټ کې ترسره کیږي.
افغانستان په خپل لومړنۍ لوبه کې پرون له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. پاکستان کې نن ملي اسامبلا دو کاندید صدر اعظمانو ته رای ورکوي. د عمران خان پلویان ناراضه خو مخالفان خوښ دي.
نن موږ دلته ډیموکراسۍ د بریا دپاره راغلي یو. عمران خان له خلکو سره درواغجنې وعدې وکړې، اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې.
د پاکستان د سیاسي نظام بدلون افغانستان ته په څه معنا دی؟
په اوسني حالت کې هر ډول تغیر او تبدیل چې په رهبري د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي، اثر په افغانستان باندې کوي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا افغانستان کې پر خوارزواکۍ او بېوزلۍ اندېښنه ښودلې. د افغانستان کرکټ بورډ له اوږده ځنډ وروسته د کرکټ نړیوال شورا په غونډه کې ګډون وکړ.
دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره. مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د پاکستان پارلمان نن د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره رایې اچونه کوي. شهباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند نوماندی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د تحریک انصاف ګوند لوري کاندید شوی. د لری کړای شوی لومړی وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرداري ورکړی چې د نوي صدر اعظم تر انتخاب وروسته به له پارلمانه ووزي. تفصیل له صفی الله ستانګزی اورو.
نن د پاکستانیانو لپاره یو مهمه تاریخي ورځ ده. لواکا لری شوی صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لورکول ورسته دغه هیواد د حکومت پخوانی مخالفین اوس د واک د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف به د اپوزیشن په استازیتوب بلاړ وي. تاریخ انصاف ګوند غړیو خبرداري ورکړي چې په پارلمان کې د هغې رایې چونې نو ورسته چې تمه ده د شهباز شریف په ګټه پای ته ورسیږي پارلمان بایکاټ کوي. د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودری د یکشمې پورس خبریالانو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند
د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم لپاره نوموالی دی، او که شهباز شریف بریالی شي د تحریک انصاف غړي به له پارلمانه استعفا ورکړي. د چودري په وینا د هغه ګوند د شهباز شریف د نماینده پر ضد رسمي اعتراض هم ثبت کړی دی. د عمران خان یو شمیر مخالفین وایي هغه کلونه کلونه خلکو ته دروغ وویل او پر خپلو ژمنو یې وفا ونه کړه. دوه پاکستانیان محمد علی شاه او طارق صدیقي خوښ دي چې عمران خان له دندې ګوښه شوی. ڈیموکراسی بریا دفار راغلی عمران خان له خلکو سره دروغجنې وعدې وکړې. اوس یې وروستۍ دوره رارسېدلې. هغه وویل چې تر اخره به جګړه کوي، نن به ونه وینو. هغه تښتېدلی. دوی خلکو ته درې نیم کاله دروغ وویل، ټول خلک یې د دروغو تر شا وساتل. نن شهباز شریف په یوه بال دوه وکټې واخیستې. د پاکستان پارلمان د شنبې شپې ناوخته عمران خان ته د نه باور رایه ورکړه. خان او د هغه متحدینو هڅه وکړه چې پارلمان منحل کړي او د سلبي اعتماد د رای ګیری مخه ونیسي، خو د پاکستان سترې محکمې دا پریکړه رد کړه او د پارلمان د بیا احیا امر یې وکړ.
و موریدل چې ټاکل شوی چې د پاکستان ملي اسمبله نن د نوي صدر اعظم په اړه رایه واخلي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف پاکستان ګوند دغه چوکۍ ته شاه محمود قریشي نومولی، او د اپوزیسیون ګوندونو د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه چوکۍ ته وړاندې کړی. نوریاس نوری په لندن کې میش د افغانستان له پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که دغه چوکۍ شهباز شریف وګټي له افغانستان سره به یې په تیره بیا اوس وخت کې چې طالبان پرې واکمن دي د تیر حکومت په نسبت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي.
په اوسنی حالت کې هر ډول تغییر او تبدیل په رهبری د پاکستان کې یا په نظام د پاکستان کې راځي، اثر په افغانستان باندې کوي. ځکه کوم مجاهدینو پخوانی کوس طالبان نو د ټول پاکستان کې روزل شوي دي. په پاکستان کې دوی دفترونه وو، د پاکستان په ملاتړ او د هغوی لارښوونو دوی راغلي په افغانستان کې. مخکې محکمه اوس هم محکمه طالبانو تقریبا له دې نه اخته، دا خو پټه خبر نه دي. نو دوی اړیکې جوړې کړي دي، کله چې تغییر راځي نوي رهبري راځي نوي ګوندونه راځي، خامخا هغوی خپل استراتیژیان لري، خپل کړنګلاره لري او خپل لیدلوری لري طالبان پاکستان. نو دوی به تر هغه چې بیا هغوی سره ځان عیاروي ځان صاف کوي، خامخا تغییرات راځي. بل په ټوله کې پاکستان د غرب د هیوادونو د پریکړو یو مجری هواد هم ده. نو د اجرایي سیستم به هم د تغییر او تبدیل خامخا لري. دا چې اوس که یو ګوند لري کې بل ګوند راځي، ډېر عمومیت باندې اثر نه کوي، ځکه پنجابیان هوښیار خلک دي. هغوی ته د ملت او د خپل وطن ګټې اول لومړیتوب لري. دوی خپله وایي چې سب سے پهلا پاکستان.
ماریس عمران خان خپله او د ګنور چارواکو ډیره هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت را جلب کړي، یعنی هڅې پر دې څرخېدلې چې د طالبانو حکومت نړیوال پر رسمیت وپیژني. د مسلم لیگ نواز نون ګوند سابقې ته په پام سره کله چې نواز شریف صدر اعظم و اوس چې ورور قدرت ترلاسه کوي، فکر کوي چې سیاست به هماغه پخوانی سیاست ته ورته وي؟
که ټول مملکتونه ځان ته پالیسی لري، بهرنۍ پالیسی هم لري. د ګاون پاکت د سیمې د نړۍ پاکت باندې یو مدرنه پالیسی دوی جوړه کړي، او هغه پالیسی چې جوړي پالیسی میکران یا پوه کارشناس کسان کې نه وي. د هند په وړاندې کوم پالیسی لري، که د افغانستان په څېر، که د چین سره او که غرب نړۍ سره، که له عربو سره، دا تغیرات دی که نه راځي. کوم کس راځي، کومه پارټي راځي، څوک راځي، عمومي پالیسی هم کې غرض نه کوي. که غرض وي که دلته محکمه یا نظامیان مستقیم داخله کوي. بیا تاکید په خپله خبره کوم، دغه پالیسی سیاست له ګاونډیانو سره د ټولې پوځیانو په لاس کې. او د پاکستان پوځیان داسې پوځیان دي لکه د نورو هیوادو کوزن، لکه افغانستان سنه په پوځي مسایل او څه توپکو ډز باندې پوسي. دوی مطلق پوسي سره مداران دي، او په سیاست کې د پیګ اکثر ترنګ ته د لندن ته د ستان هم راځي. نو د نن هغه پالیسی چې دوی لري د افغانستان پکله په هغه کې که اوس شهباز شریف راځي که قریشي راځي، کوم خاص تغییر نه کوي. په میتود کې یو تغییر راځي چې په کوم ډول مخې ته وړي، هغه هم ډېر جزئي چې په پاکستان نو باندې کوم اثر نه کوي. او د افغانستان لپاره که فکر وکړو چې ښه خواته به لاړ شي، څه ګاونډ به شي، داسې امکان نه لري. ځکه د دوی پالیسي هم داسې دوام درلوده، دوام لري.
د پاکستان که چیرې دغه سیاسي ناکراري یا سیاسي کړکیچ دوام وکړي، آیا دا د افغانستان په ګټه ده او که په تاوان؟
په هیڅ صورت باندې زه په ډاډ وایم چې پاکستان کې سیاسي کړکیچونه ډېر دوام نه کوي، چې هغه موږ خراب. هغوی دغه سیاست او پالیسي د دوی په لاس کې نه ده. بیا تاکید پر یو خبره بله باندې کوم، لکه د درېمې نړۍ هېوادونه لکه افغانستان او پاکستان، دوی په خپل منځ کې سره تصمیم هم نشي نیولی. پخوا وختو کې به دا هېوادونه دا ډول هېوادونه به تاسو له مایه وو، اوس مطلق هم تاسو کنټرول دي. هم افغانستان، هم پاکستان، هم نور هېوادونه د غربیانو، د درېمې نړۍ، د سترې نړۍ هېوادونه د دې کنټرول لاندې دي. تصمیم فیصله پریکر پرابط کې پاړي کو کې وی جوړي وي او تور کوي. پنجابیان هوښیار دي چې په غلوې پالیسۍ کې بورانو کې ګټه اخلي او د خپل ګټې د ملي ګټو په بنیاد باندې هم عمل کوي. د دې هوښیارتوب ده چې تر اوسه پورې بریالي دي. نه په پاکستان کې جګړه کېږي، پر تقریبا 260 میلیونه نفوس لري او مختلف قومونه دي. نور قومونه زیات تابع کړي پنجاب، لکه پښتانه، بلوچ، سندیان ځوان تر کور اوره مکسي پارکو کې غاسته برخته خپل ملت ته کارخانه هر څه فعال دي. نورمال ځوان مختبه د دې خو خطر ده چې قرباني نه ورکې کو برنه لاله کې په بهراني حالت کې دي ګټه پورته کې متاسفانه موږ برکتي.
په لندن کې میش د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادي رادیو سره یې د پاکستان پر صدارتي انتخاباتو خبرې کولې. نن هلته ملي اسامبلا یا د پارلمان استازو جرګه د صدارت څوکیو ته کاندید صدراعظمانو ته رایه ورکوي. دوه کاندیدان دغه څوکۍ ته ولاړ دي چې د تحریک انصاف ګوند یا د عمران خان د ګوند لخوا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی او د مخالف یا اپوزیسیون ګوند لخوا ورته د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف دغه څوکۍ ته کاندیدان دي. ټاکل شوی چې دوی ته د ورځې په جریان کې پارلمان رایه ورکړي او امکان شته چې د نن ورځې تر پایه یا نیمای پورې دا سرګند شي چې د پاکستان د صدر اعظم واګې به کوم یو کاندید پر غاړه اخلي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، نړیوال ادارې په پرلپسې ډول د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنې کوي. تازه ملګرو ملتونو په افغانستان کې یو ځل بیا د خوارزواکۍ او د خوړو د نخوندیتوب له امله د خلکو پر بد وضعیت اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا، ښځې او ماشومان تر ټولو په دې برخه کې ډېر اغیزمن شوي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي په افغانستان کې خلک اوس د خوړو د نخوندیتوب او خوارزواکۍ له بحران سره مخ دي. په یو ټویټ کې چې پرون یو ان ایچ سی آر خپور کړ، راغلي چې ډیری ماشومان د کار او د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره د ښوونځي پریښودو ته اړ شوي دي. په دوام کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون میلیونونه خلک د خوارزواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت هم اندېښنه ښوولې. د ادارې د مارچ په یو ورستي راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې به 340 میلیون ډالر ته اړتیا ولري چې لاړمنو او افغانستان ته راستنیدونکو سره مرسته وشي. خو راپور وایي تر اوسه یې څه باندې 103 میلیون ډالر ترلاسه کړي، خو لا 80% پیسې نه دي ورسېدلي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم وایي په افغانستان کې نږدې 30 میلیون وګړي خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ادارې په وینا په افغانستان کې 8 میلیون ولکه کسان د خوراکي توکو له نخوندیتوب سره مخ دي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر د بشري مرستو غوښتنه کړې وه، خو د مرستو په کانفرنس کې چې دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې ترسره شو د 2.4 میلیارد ډالرو ژمنه وشوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس هم ورزو د سپورت ډګرته. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په هدف نن له ازبکستان سره د سیالۍ ډګرته ښکته کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو د قرغزستان د پلازمینې بشکیک په گاسپروم ارینا لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان پرون په خپل لومړنۍ لوبه کې له تاجکستان سره 4-4 مساوي شو. زموږ همکار هم دغه لوبه ته ورغلی وو او دا په زړه پورې راپور پرې چمتو کړی.
د افغانستان د بریا لپاره شور او ولبلی ترڅو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وهڅوي. د قرغزستان له ګوټ ګوټ څخه افغانان پلازمینې بشکیک ته راغلي ترڅو د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د افغان ملي لوبډلې د رسیدو لپاره په دې مهمه لوبه کې خپل لوبډله وهڅوي. خاطره چې ل خپل کورنۍ سره د لوبي لیدو ته راغلي وای، غوړي لدی فرصت استفاده وکړي.
زه ل خپل کورنۍ سره دلته راغلی يم، دلته راغلی او چې خپل لوبډله تشویق کړو چې لوبه وګټي.
میرویس د لوبي بل کتونکو هم په شور او ولولو سره خپل لوبډله هڅوي او په دې تمه دی چې د افغانستان فوټسال لوبډله خو وزليږي.
ډیر تکلیف وبو سي زحمت وبو سي خل لوبغاړي لرو تشویق رول لري هم ټول شان رول لري سل فیصد ګټ ان شاء الله به وخیله تاسو به چل شاید وای چې ګټوي.
د تاجکستان لوبډله وکړې شول چې د لوبي په لومړۍ نیمه کې دوه ګول وهي. په دویمه نیمه کې هم تاجکستان يرغلیس حالت درلود خو افغان لوبغاړو په دویمه نیمه کې د څلورو ګولونو په وهلو سره لسیالې لوبډلې مخته شوه. د لوبي په ورستۍ او په زړه پورې شیبو کې تاجکستان بیا دوه ګولونه وهل او لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې کپتان سعید مهدی هاشمی په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
بازی سخت بود ما با تاجکستان هر سال
سخت لوبه و موږ هر کال لدی لوبډله سره لوبه لرو تر څو یو لوبډله وکړی شي لوبه وګټي. د تاجکستان لوبډله ډیره فزیکی لوبه کوي زموږ لوبډله د اړتیا مطابق تخنیکی لوبه وکړه لوبه موږ ګټلې وه خو نه شوه.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې روزونکي مجید مرتضایی ازادۍ رادیو ته ویل دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې وکړې شول په لومړي ځل د تاجکستان په وړاندې تر دې ځایه مخته لاړه شي دا په خپله یو لسته راوړنه ده.
په لومړي ځل مو وکولای شول د تاجکستان لوبډله وننګو او هیله لرو چې په راتلونکي سیالۍ کې لوبه وګټو او په کویت کې د آسیا جام سیالیو ته لار ومومو.
په راتلونکي لوبه کې د بریالي کېدو په صورت کې افغانستان د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو لپاره ډیر چانس لري.
د لوبو له میدانه د سپورت او ورزش په اړه د ازادي رادیو دا اونۍ خبرونه هر اونۍ د شنبه په ورځ د مازګر له 4:30 تر 4 بجو او 15:30 دقیقو پورې اوریدلای شي. دا خبرونه د دوشنبه په ورځ پر همدې وخت تکراریږي.
اوریدونکو نن د مازدیګر پر مهال د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام له یاده ما باسي حالته د سپورت په اړه نور نوی راپورونه او پرمختګونه له تاسو سره شریکيږي. اوس یوې بلې ورزشي موضوع ته راځو او هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړی خو د خزو د کرکټ پراختیا یې غوښتي. پرون یک شنبه د نړیوال شورا د بورډ غونډه هم وچې له افغانستانه هم پکې د بورډ مشر میرویس اشرف ګډون کړی و. لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی وو د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب هم بې برخلیک پاته وو. تفصیل له صفی الله سانګزی او
د کرکټ د نړیوال شورا آی سی سی لخوا د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې خپل ریپورت د شورا د مشرتابه پلاوي غونډې ته وړاندې کړ. د نړیوال شورا د مشرتابه پلاوي غونډه پرون په متحده عرب اماراتو کې وشوه. په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان د کرکټ څارونکو ډلې میرویس اشرف د افغان کرکټ بورډ تعین شوی استازی بللی او هم یې دغه هیواد د نارینه له کرکټ څخه د ملاتړ وړاندیز کړی. د کاري ډلې په ریپورت کې بله مهمه غوښتنه وړاندیز د ښځو د کرکټ پراختیا او وده ده. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د افغانستان د کرکټ بورډ مشرانو ژمنه ورسره کړې چې د ښځو د کرکټ د ودې لپاره دوی کاري پلان او بودیجه ترتیبوي او څارونکي ډلې ته سپاري. د افغانستان د کرکټ په تړاو آی سی سی 13 نومبر یوه کاري ډله وګمارله څو د دغه هیواد کرکټ وڅاري او دوی ته ریپورټ ورکړي چې په رڼا کې راتلونکي پرېکړې وشي. دا نو هغه وخت و چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول او په کور دننه د کرکټ په شمول د ګڼو نورو سپورتي رشتو د برخلیک په اړه ګنګوسی ولاړې شوې. په تیره هغه چې طالبانو د ښځو سپورت بند کړ. د کرکټ لیکوال او د امریکا غک خبریال جعفر هاند د آی سی سی د ورستیو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیری غونډې کې د افغانستان څوکۍ ته شوه او له هغه وروسته د کرکټ نړیوال شورا کاري کمیټه وټاکله چې د افغانستان دغه چارې وارزوي. نو دا یو ډیر غټ پرمختګ دی د افغانستان د کرکټ لپاره او مهمه په دې ده چې کرکټ نړیواله شورا غواړي د افغانستان سره کار وکړي. د افغانستان کرکټ ته ژمنه ده او تر څنګ یې د افغانستان د کرکټ روان ساتل غواړي.
د کرکټ د نړیوال شورا د مشرتابه له وروستیو پریکړو نه د خپل رسنیو ګڼو افغان کارونکو هم هرکلی کړی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د دوی کاندید سویل شاهین هم د کرکټ له نړیوالې شورا مننه کړې چې د افغانستان د کرکټ د ملاتړ ډاډ یې ورکړی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا به د افغانستان د کرکټ څارونکو ډله بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او وخت په وخت به د وضعیت په اړه مشرتابه ته راپور ورکوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه زموږ په ټوئیټر کې هم فالو یا تعقیب کولای شئ. د غرض انستګرام پانه هم در سره لایک کړئ. د دغه خبری خبرونه خبری مسائل هم دومره وو. د خبرونه په باته برخه کې زما د همکار نوریاس نوری ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه ته مو زنوریاس نوری هر کله کوم. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په کابل کې د نرخونو د کنټرول په اړه د کابل خروالې له یو مسول سره غږېدلې وو، او په خوست کې به د روغ د کسانو د درملنې د یوازیني روغتون د امکاناتو او ستونزو حال درکړو. خو لومړی به اسدالله لودین ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
له برېټانیا خبرېدونکي ګارډین رسپانې د پاکستان پر روانو سیاسي ناندریو او د هغو پر احتمالي پایلو باندې یو لیکنه کړې ده. د پاکستان پارلمان د یکشنبې سهار وختي د رایې اچونې له لارې عمران خان د صدارت له څوکۍ نه سلب صلاحیت کړ. ګارډین د پاکستان او طالبانو اړیکو ته لنډه اشاره کړې او لیکلي دي عمران خان د نړۍ نورو مشرانو ته په کتو پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې لګې نیوکې کولې. د مطلب په دوام کې راغلی دا مهال د طالبانو حکومت له بشري ناورین او دغه راز اقتصادي ستونزو او سیاسي انزوا یا ګوښوالي سره مخامخ دی. د ګارډین په لیکنه اوس به قطر تر ډیره د افغانستان بهرنی شریک وي، او د ورسپانې په باور دا ځای په خوا د پاکستان وو. ځینو سیاسي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي چې عمران خان د طالبانو پلوی وو او نشتون به یې د افغانستان پر روان وضعیت بې اغېزې نه وي. ځینې بیا په دې باور دي چې د پاکستان د بهرني سیاست لیکې د هغه هیواد پاوز مشخصوي، نه ملکی حکومت او چارواکي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د مریلان پوهنتون به یو شمیر افغان پناهغوښتونکو ته د لنډمهاله اوسېدو ځایونه برابر کړي. ویل شوي چې دغه تعلیمي بنسټ د یوې مرسته کوونکې موسسې په مرسته 15 افغانانو ته د اوسېدو امکانات برابروي. واشنگتن پوسټ د همدې راپور په خبرولو سره ویلي چې یو شمیر افغان کورنۍ به راتلونکو اونیو کې د مریلان پوهنتون په محوطه کې میشتېدل پیل کړي. په مطلب کې د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دا افغانان به چې تازه امریکا ته رسیدلي تر یو کال پورې د غذای کې پاتې شي. د پوهنتون چارواکو دا نه دی ویلي چې پناهغوښتون کې به په مشخص ډول کوم ځای کې اوسیږي. کله چې امریکا د تیر کال په اگست کې خپل ټول سرتیری له افغانستان راوویستل، لسګونه زره افغانان امریکا ته هم تخلیه شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په خوست کې د روغ د کسانو د درملنې او یا بستریز روغتون له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د معتادینو روغتون کې دا مهال شاوخوا 60 کسان تر درملنې لاندې دي چې د مسؤلانو په وینا د هر ناروغ درملنه له 45 ورځو تر 90 ورځو پورې وخت نیسي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې
په خوست کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې روغتون مسؤلین وایي چې یاد روغتون د خوراکي توکو، درملو، د ناروغانو د جامو، بسترو، روجایو او نور برخو کې ستونزې لري. دوی په نشو د روغ د کسانو شمیر ته په کتو غوښتنه کوي چې په دې مرکز کې د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره هم ځانته ځایونه جوړ شي. د معتادینو روغتون سرطبیب ډاکټر حمیدالله آزادی راډیو ته وویل چې په دې روغتون کې یو شمېر ډاکتران، نرسان، فارماسیستان، روغتیایی سلاکاران او ټولنیز کارمندان په ګډه د روغ د کسانو په درملنه بوختي.
جدي ستونزې دي، د غذایي موادو جدي ستونزې ده، همدارکم د درملو جدي ستونزې ده، او دغه رقم ته موږ د البسي او د کارتاسي دغه ستونزې ده. کوم منیجمنت په خاطر د وټکو نشتون ده، د چدولې جګوالې ده، تر څو چې هغه موږ د خدمات لا کشي، نو دغه ستونزې کې چې ته موږ ته رسیدګي ورته وکړل شي، نو د موږ د مرزانو په هغه تداوی باندې به ډیر کته سره.
ډاکټر حمید الله زیاتوی په سوال خطی زون کې د معتادینو د درملنې یو معیاري او مجهز کمپلیکس ته اړتیا موجوده ده. بل لوري ته هغه ناروغان چې د معتادینو په روغتون کې بستر دی وایي درملنې په دوی مثبت اغیز کړی او وجودونو کې خوالی راغلی دی. صدیق یو هنرمند دی چې له نږدې یو کال راهیسې نشو ته مخه کړې او اوس د معتادینو په روغتون کې بستر دی. دی وایي ټولنیزې ستونزې او له معتادو کسانو سره ناسته ولاړه د ده د معتاد کېدو سبب شول.
پریشان وي، زړی خپاوي، نه سړی په روغ دشي، بیا یوه مرګلې سره کښېني، سنګراټ وڅه کوي، سګرټ نه بیا 400 ته شي خبره، 400 نه د غریب سي چی سړی شي شې ته چی نه بس روغلل مونږ دیلی ډاکټرانو صاحبانو ته روغلل بس تداوی مونږ خاکي.
یو بل ناروغ سرور وایي چې له لسو کلونو راهیسې په نشو روغ دی دی او څو ځلې د معتادینو په روغتون کې بستری شوی، خو د ژوند ستونزې او کړاوونه د دې لامل شوي چې له درملنې وروسته هم څو ځلې نشو ته مخه کی.
صحیح وم کور مې کړای شولو خو پوره ډول سره کور مو نشو سر ته رسوله، اوس بیخي ښه یم. دلته مو ته نه ورځې دوایي روکړله، دماغ مې په خپل حال کې شول. نو نشایي توکي چې څوک کاروي هغې ته په ټولنه کې څوک په خاص سترګه نه ګوري او نه ورته کسیغې خلکو نه نفرت کوي، یعنې هغه په ټولنه کې د اوبو بور ده. زه خپله هم دغه رقم ته اوس دې شپخانې ته چې زه روغلم بیخي جوړ او صحیح سلامت شو.
څنګه یو کس په نشو روږدیږي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په اړه یې رواني سلاکار ګلقادر داسې وایي.
معتاد ډېر په ټولنه سي او په کورنۍ سي اړه لري. معتاد کورنۍ ته او ټولنې ته په کور د ترسو کاروبار ته پیدا کی چیرته مصروف کی په خانوم سره عید کی باد رومی ته نه خلی کورنۍ ته په کور د ترسو هغه معتدین چې دای سره ګرځېدو مخکې نو هغې نه دای لرې وسوتي او سالم مصروفیت ته پیدا کی تر څو دای بیرته احتیاط ته مخه نه کړي.
په خوست کې د معتادینو د اویا بستریز روغتون مسؤلان وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 350 کسان تداوي کړي او که د دې روغتون شته ستونزې او نیمګړتیاوې حل شي نو د ناروغانو د درملنې بهیر به لا نور چټک شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر د کابل اوسیدونکو هم په روژه کې د خوراکي موادو له ګرانی شکایت کوي، خو د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د نرخونو کنټرول په جدي توګه څاري. زما همکار اسدالله لودین د کابل ښاروالۍ د نشراتو له امیر نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره تر اوسه څه اجراءات کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه، یعنی د بهر نه کې دوه ویشت نه د بهر نه کې دوه ټیمه، یو سیار ټیم دی د شکایت ټیم دی، همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه، دا ول چې دا بای باید په کلکه توګه کنټرول شي. مواد چې په نخنامی کې دی د دوغو د هر صنف مشر زموږ سره ده، یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو دی اوړه ګران خرڅوي، د اوړه واردونکي مشر زموږ سره په کمیشن کې دی را سره راځي، دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همغږي او امانګي باندې ټاکو. عموما د ګران فروشیان چې کېږي د ظلم له لاسه کېږي، د دې د لاس نه کېږي چې یو څوک وایي وروره دغه اوړه ما ګران اخیستی دی ګران یې خرڅول، چې دغه عمده واردونکي زموږ سره په کمیشن کې ده.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخ را ما سم نه عملي کیږي؟
په یو ښار کې چې و میلیونه خلک ژوند کوي، سل دوه سوه یا درې سوه شکایت او خامخا کیږي چې هر رقم در پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یې دوم نه یې څلورم نه یې شپږم نه یې دریم نه یې هر ځای کې دا منډه، یعنی موجودی زموږ خامخا شکایتونه به کیږي دا به منو.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا دوکانونه مو سرغړونه له کابله بند کړي وي؟
موږ ډېر خلک هم لاکو موږ کړي مو دي، امو جریمه کړي دي، او کچېری یو څوک بیا مقرر دغه تخلف وکړي دا مو معرفي کړي دي. لوی څارندوالي او کورنۍ چارو وزارت دا خبره هر ورځ روان دي.
کابل ښاروالۍ د نشراتو امیر نعمت الله بارکزیو، او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لعلپورې ولسوالۍ د چکنوزلتین ګلدین ته سره په تماس کې یم. افغانستان کې چې کومې سوداګانې چې یو شی په زر خرڅېږي، هغه شی اوس په دوه زره خرڅېږي. روژه چې راله په روژه کې اوس هغه شی په پنځه زره باندې خرڅېږي.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړو دوکانونو دا پیغام د ازادي راډیو تقریباً خدای دې وي زما دا پیغام نه شو کړي. دا کومې مرستې چې کېږي د نړیوال چې کومې مرستې کوي دغه د ډبلیو سي د خوانه دغه لسې دا کوم مرستې کېږي دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي، او دغه کارټونه چې دي دا وایي د بنډلو په حساب باندې دي پوه شي، او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي په درې او په څلورو چې زه تقسیم کوم نو په دې باندې به څه شی اوس نه دي زما کار روان شي او نه دي د هغې کار روان شي.
تاسو هم کولای شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
دا برخه هم دومره و زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.